په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له دې هېواد سره د مالي مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې اووه مشکوک وسله وال په کشمیر کې وژلي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګه وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دې هېواد سره د مالي مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. ډیبورا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان د 8 میلیون وګړو 8 سلنه له داسې حالت سره چې هغه لوږه شمیرل کېږي مخامخ دي او دغه وضعیت به په ژمي کې لا بدتر شي. ډیبورا لاینز ویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالی ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. نوموړي ویل پر طالبانو لګول شویو مالی بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم له کاره غورځولی چې دې چارې د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی دی. د نوموړي د څرګندونو تفسیر وروسته په خپرونه کې اورئ. د اسلامي دولت سختدریز ډلې یادایش په کابل کې پرونی 14 مسؤلیت واخیست. د کابل په دشت برچی سیمه کې پرون مازیګر په یوه ټونس ډوله موټر 14 وشوه. په دې 14 کې په پیل کې د یوه تن وژل کېدو او د درې میرمنو په ګډون د شپږتنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. خو فرانس پرس خبري اژانس تېره شپه ناوخته په یوه راپور کې څرګنده کړه چې د 14 د دوو کسانو ژوند اخیستی دی. د داعش خراسان څنګه په یو بیان کې چې د ټلګرام له لارې پرون ناوخت خبر کړل، د 14 مسؤلیت په غاړه واخیست. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې چې کرزی لوی مجرم دی په ټویټر او فیسبوک کې ځواب ورکړ. خغلی کرزی پرون ولیکل چې د دې وزیر څرګندونې د تبصری وړ نه ګڼي، خو توصیه ورته کوي چې ملي وحدت او اتحاد د ګران هېواد عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی پرون په بلخ ولایت کې یوې غونډې ته د خبرو په مهال د طالبانو عمومي بښنې ته اشاره وکړه او ویل چې تر کرزی، عبدالله او مسلم یار لوی مجرمین څوک دي، خو طالبانو په خپل نفس پخې کړه. تر اوسه د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې پخواني مشر فضل هادي مسلم یار د طالبانو د دې وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه تبصری نه دي کړې. د هند پولیس وایي چې امنیتي ځواکونو یې اووه مشکوک وسله وال په کشمیر کې وژلې دي. هندي پولیسو د چهارشنبې پوره څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې دې یاغیانو په سیمه کې یو قومندان وواژه. پولیسو زیاته کړه چې دوه تنه نور هم چې شک پرې کېده چې له یاغیانو سره مرسته کوي ووژل شول. خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دي چې دا دوه تنه بېګناه وو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار وویل 15 تنه چې ګمان کېږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي د چهارشنبې په ورځ او دوه تنه د سرینګر په جنوب کې د یو بل برید پر مهال وژل شوي دي. د هندر واکلاند کشمیر کې په وروستیو اونیو کې د هندوانو، سکانو او کارګر مهاجرو په شمول تر 10 تنه ډیر وژل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګ وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سیشن می پوره وروسته له نږدې یو کال اور بند جګړه پیل شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون په انقره کې خبري غونډه ته وویل:
موږ له پیله دا ویلي وو چې آذربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نه شي. موږ دا خبره بیا کوو چې آذربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د آذربایجان دفاع وزارت پرون وویل چې پر پوله د جګړې پر مهال و آذری پوځیان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان شوي دي. ارمنستان بیا د یو سرتیری د وژل کېدو خبره کړې او وایي چې د سیشن بی د جګړې پر مهال د دوی دیارلس سرتیری نیول شوي دي او څلیرش نور تری تم دي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تیر کال د ناګور نه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر شپږونې سختې جګړې وشوه چې تر شپږ زره شپږ سوه ډېر کسان پکې ووژل شول. بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اور بند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ حمله یې کړې ده. د ناتو د سرمنشي مرستیال مرچه جوانا د اوکراین شاوخوا د روسیې پراخ نظامي حضور ته اندېښنه ښکاره کړه. جوانا د ازادي راډیو رومانیایي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل:
We are concerned because we see an unusual and massive
موږ اندېښمن یو ځکه چې د اوکراین شاوخوا د روسیې د پوځي غیر عادي او پراخ حضور شاهدان یو. که چېرته په اوکراین کې د کریمیا په اړه غږیږو، هغه سیمه موږ د اوکراین د خاورې برخه ګڼو چې په غیر قانوني ډول د روسیې له لوري نیول شوې ده. نو په دې ډول دا عادي کار نه دی.
وروسته تر دې چې روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې کریما ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، لویدیس پر روسیې بندیزونه ولګول. دې سره د روسیې او ناتو ترمنځ کړکېچ زیات شو او روسیې له اوکراین سره پر پوله یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړل. د جرمني د 14 ایالتونو مشران او فدرالي چارواکي به نن د کورونا او باد مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. په جرمني کې په دې وروستیو کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د ایالتونو مشران هڅه کوي چې د کورونا وایروس په وړاندې ګډ طرزالعملونه او محدودیتونه وضع کړي چې په ټول هیواد کې به د وضع شوې ستراتیژۍ ځای نیسي. پرون په جرمني کې د کورونا له امله د 204 نوي کسانو د مړینې راپور ورکړل شو چې په دې سره په دې هیواد کې د ټولو مړو شو شمیر نږدې 3000 کسانو ته ورسید. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولي د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ول د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دې هېواد سره د مالي مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. ډیبورا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان د 8.5 میلیون وګړو 65% له داسې حالت سره چې هغه لوږه شمېرل کېږي مخامخ دي او دغه وضعیت به په ژمي کې لا بدتره شي. ډیبورا لاینز وویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالی ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. د دې په وینا افغانان داسې احساس کوي چې یوازې پریښودل شوي، هیر شوي او د هغو شرایطو سزا ورکول کیږي چې دوی نه دي رامنځته کړي. نوموړي وویل هغه مالی بندیزونه چې پر طالبانو واک ته د اګست د میاشتې په 15 له رسیدو وروسته پر دوی لګول شوي، بانکي سیستم یې له کاره غورځولی او د اقتصاد پر هرې برخې اغیز کړی دی. نوموړي د بیلګې په توګه د دولتي روغتونونو او د خوراکي مسؤلیت د پروګرامونو د کارکوونکو د معاشونو ستونزې ته اشاره وکړه او ویل چې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دغه وضعیت د بدلولو لپاره د مالي ملاتړ لپاره سمدستي یوه لاره چاره ومومي. ډیبورا لاینز د امنیت شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې ملګري ملتونه به هڅې وکړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې مالي مرستې طالبانو ته ونه رسیږي. ورسته له هغې چې طالبانو په اګست میاشت کې کابل ونیو، د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه او له دې هېواد سره د نغدو مرستو بهیر هم ودراوه. د واشنگتن دغه اقدام د هغو فشارونو یوه برخه وه چې هدف یې د یوه پراخ بنسټه حکومت جوړولو ته د طالبانو اړ ایستل او د ښځو او اقلیتونو حقونو ته درناوی کول دي. پر امریکا سربیره د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF هم هغه شاوخوا 4.5 میلیون ډالر چې سکال په پام کې و افغانستان ته ورکړي بندې کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه راز وویل چې د افغانستان د دړيوړې کېدو په حال کې اقتصاد د افراطیت خطر هم زیاتوي او زیاته کړه چې د بانکي سیستم سقوط به د پیسو غیر رسمي او له کنټروله وتلې تبادله زیاته کړي چې دا کار به یوازې تروریزم ته زمینه برابره کړي او انساني او د مخدره موادو قاچاق به زیات کړي. د ډیبورا لاینز په وینا دا ډول یو وضعیت به افغانستان او سیمه اغیزمنه کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د چین او روسیې استازو هم د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو غوښتنه وکړه، خو په دې شورا کې د امریکا مرستیال استازي جیفری دلاورینټیس په خپلو خبرو کې د کنګل شوې شتمنۍ هیڅ یادونه ونه کړه. هغه پر طالبانو انتقاد وکړ چې د روان کال په پیل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د او د نړیوال ټولنې هغه غوښتنه چې د زور له لارې د واک ته د رسېدو هڅه نه کوي بلکې سیاسي روغې جوړې ته د مخه کړي له پامه غورځولې. د طالبانو حکومت تر اوسه نه ملګرو ملتونو او نه هم د نړۍ کوم هیواد په رسمیت پیژندلی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي هم تر اوسه د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاقزی کوي. ښاغلی اسحاقزی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل افغانستان له یوه داسې بحران سره مخامخ دی چې د ده په وینا په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. هغه زیاته کړه که وضعیت همداسې دوام وکړي نو به افغانستان تقریبا یو نړیوال فقر یا لوږه تجربه کړي. په افغانستان کې د بشري ناورین او ناوړه اقتصادي وضعیت خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې پرون چهارشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته په یوه پرانیست لیک کې غوښتنه وکړه چې د امریکا حکومت دې پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي او د دې هیواد کنګل شوی شتمنی دې آزاد کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې لیک کې اندېښنه ښودلې چې که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي د افغانستان حکومت او لس به له ستونزو سره مخامخ شي او داسې یو وضعیت به رامنځته شي چې د سیمې او د نړۍ پر هیوادونو به د افغان کډوالو یوه لویه څپه ورماته شي او دا به د ده په وینا نړۍ ته نورې بشري او اقتصادي ستونزې وزېږوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر شپې غونډې ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی دیبورا لاینز د افغانستان پر وضعیت د اندېښنې تر څنګ دغه راز په دې هېواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو زیاتوالي ته هم اندېښنه ښکاره کړه. دیبورا لاینز وویل یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعاله وه خو اوس د دې په وینا تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د نوموړي د دې څرګندونو نور جزئیات د احمد شیبر پر راپورټ کې.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت شو ارزاوه خو داعش خراسان څنګه ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. دیبورا لاینز د غونډې ته چې تېره شپه د کابل په وخت 12:00 پیل شو وویل تیر کال داعش په افغانستان کې شپېته بریدونه کړي وو او سش کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوبې شوي دي شمېر یې 386 ته رسېدلی دی. میرمن لاینز زیاته کړه
میجر نیگیټیو ډیولپمنټ هاز بین د طالبانز انابیلیټی
منفی عمده پرمختګ دا دی چې طالبان نه دي توانیدلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګ د پراختیا مخه ونیسي. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعال و اوس داعش خراسان څنګه نږدې په ټولو ولایتونو کې سته او ډیره فعاله ده.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش د مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او دا اندېښنه شته چې د داعش مشکوک غړي په صحرایي محاکمو کې ووژني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي کسام د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اگست په 15مه کابل ونیو د افغانستان امنیتي وضعیت شو وباله خو په ورته وخت کې تور پوری کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
Overall security situation has indeed improved.
لالو سره امنیتی وضعیت ډیر ښه سوای دی ځکه چې جګړې تر ډیره ختمې سوې دي. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشۍ او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو او چارواکو بې محاکمې وزنې شامل دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د طالبانو له صفونو څخه نږدې 200 کسان په دې تورې سل شوي دي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. ښاغلی کریمی هغه مهال دا خبره هم کړې وه چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
د سندرو
میلمانه